የአዛዴ ራዲዮይ መጀላ
ዘማ ሰዶላ ገሰንፈር ሰላሙ ነው መናይ ቀደር ምን አውሪዱንኩ ደአዛዴ ራዲዮይ መጀለ ፈራዋን ኸበራውነ ኪ ደባቻ ኻን ደሽዋንድ አው ሀሶ ፈባረኪ ደኡስታድ ነጂብ መነሊ ኸበሪ አውረይ
ገፈር ኻን ቺከል ኸደይ ኸድመት ጋር ነህዛት بنسټ کې خوده نو خپل خلکو ته ویل چې تاسو داسې یو وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په مینه او په پوها
د ځوان محقق احمد الله ارچیوال د یو نوی کتاب د خبرېدو په مناسبت چې په انګلیسي ژبه د پښتنو د کلتور په باره کې لیکلی دی لیکوال سره د کتاب او د کلتور د تاثیر او اهمیت په باره کې مرکه لرو.
ما په دې باندې خبرې کړې دي چې دا کلتور چې دی که چیرته خلک وغواړي د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي یا دا غوښتل شوي دي چې کلتورونه د منځه ویسي دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده د استادګي کړې ده نه دی درې شوی کلتور.
په کونړ کې د عبدالخالق اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په اړه رپورټ او نور مطالب هم اورېدای شي. اول پام وکړئ د اونۍ څو فرهنګي خبرونو ته چې لینا شریفي لولي.
افغان ژورنالیست او د سیاسي چارو صاحب نظر قاسم اخگر وفات شو. ولسمشر حامد کرزی د هغه د وفات په مناسبت خبره کړې پیغام کې د هغه مړینه فرهنګي ضایعه بللی او در وخت اخگر د کورنۍ لغړیو سره خواخوږي څرګنده کړې ده. ارواښاد قاسم اخگر د عمر په وروستیو کلونو کې د هشت صبح د ورځپاڼې مسؤول مدیر و. پښتو ادبي تړون په چمن کې د مبارز شاعر ملا عبدالسلام د څلوېښتم تلین په مناسبت یاد غونډه جوړه کړه. دې غونډې ته له کندهار، کوټې، پېښور او نورو ځایونو څخه لیکوال او د ادب میناوال ورغلي وو. په دې غونډه کې لیکوالو او ویناوالو د ملا عبدالسلام په ژوند، شاعري او هڅو باندې رڼا واچوله او هغه یې په شلمه پېړۍ کې د پښتو ادب یو صادق خدمتګار وباله. او وروستی خبر دا چې د نومانی په نوم خپرون کې ادارې په کابل کې عامه کتابتون ته په سلګونو ټوکه کتابونه په وړیا ډول ورکړل. دغه کتابونه چې شمیرې 512 ټوکو ته رسیږي د یوې غونډې په ترڅ کې عامه کتابتون ته وسپارل شول. د اطلاعات او کلتور وزارت د کلتوري چارو مرستیال مصدق خلیلی د نومانی ادارې له مشر علي احمد نومانی څخه مننه وکړه چې د عمومي کتابتون د بډاینې لپاره دغه ګام اخیستی دی.
په کونړ کې د دینی عالم، شاعر او مورخ ارواښاد عبدالخالق اخلاص د زوکړې کلیسه ولمانځل شوه. د لمانځنې په دې غونډه کې محققانو د شاغل اخلاص په ژوند، نثر، شعر او سیاسي مبارزه مقالې ولوستې. مولوي عبدالخالق اخلاص په 1280 لمریز کال کې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې دنیا ته راغلی او په 1280 لمریز کال کې د خیبر پښتونخوا په سوابۍ کې په حق رسیدلی دی. په کونړ کې د ارواښاد اخلاص په یاد د جوړې شوې غونډې په باره کې معلومات د روح الله انوري په ریپورت کې واورئ.
غونډه د کونړ ولایت په مرکز اسداباد کې د سید جمال الدین افغان د غونډو په تالار کې جوړه شوې وه چې پکې د ولسمشر کرزی، د فرهنګي چارو مشاور زلمی هیوادمل، د افغانستان د مطالعاتو د مرکز مشر عبدالغفور لیوال، استاد محمد اسف سمیمه او نورو ګڼو لیکوالانو او عامو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته د کونړ والي شجاع الملک جلاله لومړی د ولسمشر کرزی پیغام ولوست چې پکې د دغه ډول کسانو لمانځ غونډې جوړولی د افغانانو او هیواد لپاره ګټورې بللې وي. د کونړ والی له ټولو لیکوالانو، فرهنګیانو غوښتل چې باید په راتلونکي کې هم د اخلاص او د دې په څیر د ملي شخصیتونو په یاد غونډې جوړې کړي او خپل ولسونه له خپلو اتلانو او د هغوی له کارنامو خبر کړي.
یو والی په صفت نه بلکې د یو کونړی سپینګیری په صفت باندې بیا هم راغلی حیات ته هرکلی. موږ د اطلاعات او کلتور د ریاست دا مسؤلیت دی دغه شخصیتونو د غونډې لپاره زمينه سازي وکي. البته مالی امکانات چې موږ سره توان کې وبا کوو.
د پیغامونو لوستلو وروسته د مقالو لړۍ د افغانستان د علومو اکاډمۍ د نشراتو رئیس عبدالظاهر شکیب په مقاله چې د مولوی عبدالخالق اخلاص په زوکړي زده کړي او ساروي لیکلې و پیل شو.
خو ارواښاد اخلاص په دې اړه په خپل داسې وایي: تعلیم او تحصیل مې ټول په خپل کلي کې د خپل مرحوم پلار رحمت الله علیه نه کړی، بل ځای ته تحصیل لپاره نه یم وتلی. اخلاص صاحب علاوه پر پښتو په فارسی هم نظم او نثر لیکلی شو. د ده آثار په کابل مجله، اتحاد مشرقي او د هیواد په نورو مطبوعاتو کې خپاره شوي دي. هغه د شعر او شاعرۍ په ډګر کې هر ډول شعرونه لکه ادبي، اخلاقي، اجتماعي، مذهبي او نور مینوالو ته وړاندې کړي دي.
ښاغلی شکیب وویل مرحوم اخلاص شاوخوا لس کتابونه لیکلي چې یو شمېر چاپ او نورې ناچاپ پاتې دي.
د پچاپ آثارو کې لومړی کتاب د استقلال څلورمه جعفر، د دې دویم کتاب چې چاپ شوی د تصحیح او تلاوت فی العلم القراءات منظور عام پریس کې لچاپ راوتلی. د دې اثر بیتونه څوارلس څپیز دي او جوړښت یې د غزل په بڼه دی. بل کتاب بمنتج الفرایض د میراث د علم په اړه په فارسي نظم لیکل شوی اثر دی چې یو سل دولس مخونه لري. باغ دلکش یا نهضت پښتو دی، دا کتاب ناچاپ اثر دی. بل کتاب چې دی نورستان یا جدید الاسلام، دا کتاب هم په ځانګړي ډول نه چاپ شوی خو مختصر حالات شاهان کابل، دا کوچنۍ رساله د ښاغلي اخلاص د پارسي شعرونو ټولګه ده چې د افغانستان د واکمنانو لنډ تاریخونه یې په منظومه بڼه ویل دي.
ورپسې څېړندوی استاد حبیب الله رفیع وویل عبدالخالق اخلاص د هیواد یو نامتو لیکوال و چې د تاریخ او د خپل ژوند د بیلابیلو پیښو په اړه یې په نظم او نثر کې ګڼ کتابونه لیکلي دي. په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي، د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. په هماغه وخت د استقلال امانیه په نوم منظوم کتاب ولیکلو چې څو ځله چاپ شوی دی.
د په نظم او نثر ګڼ کتابونه لیکلي او دینی، کلتوري، تاریخي او ټولنیز مسایل یې پکې راوړي دي. اخلاص صاحب په 1298 لمریز کال د افغانستان د خپلواکۍ غازي، د پیښو شاهد او د چترال په جبهه کې حاضر و. دا هماغه وخت د استقلال امانیه په نامه یو کتاب وکیښ چې لومړۍ برخه یې د افغانستان تاریخ او دوهمه برخه یې د چترال او کونړ د جبهې سترګو لیدلې پیښې دي چې د نظم په غېږ کې رانغښتي.
استاد رفیع وویل اخلاص د سیف الامان او د تاریخچۍ اخلاص په نامه دوه نور کتابونه هم لیکلي دي چې په سیف الامان کې ګډ ملا سره د جګړو یادونه او د وخت له ناخوالو یې سر ټکولی دی.
سیف الامان د ګډ ملا په لمسون د منګلو د پاڅون تارتاریزې پیښې دي او دا کتاب په دې برخه کې یوازینی دقیق ماخذ دی چې پیښې په بشپړ دقت پکې لیکلي او بیا له موضوع سره په وړتیا له زمانې نه داسې شکایت کوي: د فلک پر ناکردو خلق جلبل شه، هر سړی د خپل اشنا د لاسه دل شه، د دوستۍ کاسه د هر چا پیمانه شوه، همگی له سود و زیانه زمانه شوه، اخلاصي اشنایان ورک شو یاري ولاړه، د پیسو په سود کوي ناسته ولاړه، اشنایی ټوله د بډو د رشوت شوه، نمونه ورکه د مینې محبت شوه.
خالد خان زمانی به وای اخلاص بیریا او مخلص انسانو، همیشه د ملی ګټو لپاره شخصي ګټي قرباني کړي دي.
د هول د خپل نفس سره جهاد کړو او بیا د وطن د ازادۍ لپاره ځان تیار کړو او هر نوی غزا چې دی وکړي دا یو ډیر یو مهم جنگ د افغانستان په تاریخ کې دی. دا هغه جنگ دی چې افغانستان ازادۍ ته رسولې. عبدالخالق اخلاص او غازی میرزا خان لوی خان د کونړ دا درنوی غازیانو
په مشرانو جرګه کې د کونړ خلکو استاذی استاد رفیع الله حیدری د غونډې لګډونوالو او نور مشرانو غوښتل چې باید خپل تلان او مشران په ژوندونی ولمانځي.
کله چې یو څوک وفات شي، مړ شي، د هغې نه وروسته موږ ورځې لمانځو او د هغوی لمانځنې کوو. دا هم ښه خبره ده، خو زموږ هیله دا ده چې هغه ژوندي چې دا اوس زموږ مشران دي او عالمان دي او د هغوی اثار یا پاتې دي یا چاپ شوي دي یا نه دي چاپ شوي، د هغوی د لمانځغونډو او دغسې د علمي سمینارونو غوښتونکي هم یو.
غونډې ته بېلابېلو لیکوالانو د مرحوم اخلاص په اړه مقالې واورولې. په پای کې د اخلاص د لمسی عبدالمختار اخلاص لخوا د غونډې پرېکړه لیک ولوستل شو.
یو خونزاده د اخلاص صاحب په نامه ونومول شي، دویم د ده ناچاپ اثار دې چاپ شي، دریم کوشنی وي ارواښاد جسد دې هېواد ته راولېږدول شي، او که نه نو د خیبر پښتونخوا خوا په ثوابی کې دی د هغه قبر اساسی ورغول شي. څلورم د دې سیمینار د مقالو ټولګه دی چاپ شي. پنځم په کونړ کې دی د نورو علمی شخصیتونو یاد غونډې او سیمینارونه هم دایر شي.
عبدالخالق اخلاص له نن څخه پوره 115 کال وړاندې د کونړ وټپور ولسوالۍ په دیوس کې زیږیدل. د هیواد د ساتنې او دفاع لپاره یې په ګڼو غزاګانو کې برخه اخیستې او هغه ټولې پیښې چې په خپلو سترګو یې لیدلې وي په خپلو لیکنو او شعرونو کې ځای کړي دي چې نن د تاریخ یوه برخه ګرځېدلې ده. کله چې شوروي لښکرو په افغانستان برید وکړ نو اخلاص هم د نورو افغانانو په څیر د وطن پریښودو ته اړ شو او د خیبر پښتونخوا په ثوابۍ کې یې هستوګنه غوره کړه او په 1918 لمریز کال کې وفات شو چې قبر یې اوس هم په ثوابۍ کې دی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
پښتونز د فلپ سایټ آف د کوین یعنی پښتانه د سکې بل مخ د ځوان محقق احمد الله چیوال یو تازه چاپ شوی کتاب دی چې د پښتنو د کلتور د مهمو موضوعاتو مثلا اشعار، ننګ، پیغور، سیالي، ننواتې، تیګي، جرګې او حجرې په باره کې یې په انګلیسي ژبه لیکلی او په جرمني کې چاپ شوی دی. له ښاغلي ارچوال سره د دې کتاب او دغه راز د ټولنو په ژوند کې د کلتور د اهمیت او تاثیر په باره کې د مرکې د اورېدو بلنه درکوو. ښاغلی ارچوال وایي
کتاب چې دی یو خو په دې باندې خبرې کوي په اول سر کې چې کلتور چې دی دا یو مهم شی دی د خلکو په ژوند کې. ما د کلتور د انسانانو په ژوند په تاثیر باندې خبرې کړې دي او دا موضوع په غربي دنیا کې اوس یو وخت داسې و بلکې زیاتره اوس هم داسې کېږي چې کله د کلتور خبره راشي خلک فکر کوي چې کلتور او تاریخ چې دی دا هیڅ اهمیت نه لري. ما ډېر زور په دې خبره باندې راوړی دی چې کلتور چې دی دا د ټولنو او د انسانانو په ژوند کې یو مهم شی دی او دغه کلتور دی چې د انسانانو د ژوند هغه اقتصادي او سیاسي او دغه ټولنیز ژوند چې دی د دغه کلتور په محور باندې راڅرخیږي.
ښاغلی چوال مخکې چې مارکسي نظریه ډېره عامه وه هغوی به اقتصاد ته زیربنا ویل او ویل به چې د ټولنو ټول بنیادي تحولونه او د تاریخ ټول حرکت د اقتصاد تر اغېز لاندې دی. د تولید د وسایلو تغییر تاریخ بدلوي دا خبره به کوله او دا فرهنګ او کلتور به روبنا بلله. خوب به چې ویني په عمل کې لکه څنګه چې تاسو ویل اوس جاپان ډیره ترقی کړې ده خو د جاپان په ترقی کې دی جاپان دی کلتور لاس دی بلکې لوی لاس دی. همدغه سي چین ډیره ترقی کړې ده خو د چین په ترقی کې دی چینی تمدن لوی لاس دی. یا هند اوس یو دیموکرات ملک دی د دنیا تر ټولو لوی دیموکراسي ده خو په دې دیموکراسي کې هغه د هندي کلتور چې کوم زغم پکې دی او د تنوع او د ډول ډول والی د منلو کوم خصلت چې پکې دی هغه ډېر لوی لاس لري. نو له دې معلومی شي چې کلتور هم داسې شی نه دی چې خامخا د اقتصاد په مقابل کې ډېر بې اهمیته وي بلکې اقتصاد به هم خپل ځای لري کلتور هم لري. دا خبره خو ګمان کوم مثالونه ډېر ورته پیدا کولای شو. خو تاسو چې کوم کتاب لیکلی دی د پښتنو سره غوټه کړی دی نو په انګریزي کې د پښتنو په کلتور خبرې کولو ته څنګه ضرورت احساس کوم؟
مخکې د دې سوال ته جواب یې مزه به په دغه د کلتور په اهمیت باندې خبرې وکم په ارزښت باندې لکه څنګه چې تاسو ویل په دې تیرو نږدې وختونو کې مثلا بیلابیل دغه اقتصادي نظریه وي مثلا مارکسیزم یو یا کپیټالیزم او دغه خلکو خپل نظریات لرل او په دغه نظریاتو کې اقتصاد ډېر رول لري. خو اوس پوهان په دې باندې کار کوي چې هغه لکه څنګه چې تاسو ویل چې مثلا په مارکسیزم کې دوی وایي چې اقتصاد چې دی دا د ټولنې زیربنا ده. اوس ځینې لیکوالان داسې دي هغه وایي چې کلتور چې دی دا دغه دی یو ټولنیز سرمایه ده یعنی کلتور دومره مهم شی دی چې ټولنیزه سرمایه ده. مثلا د پوتنام په نامه باندې یو لیکوال تیر شوی د ایټالیا په باره کې یو کتاب لیکلی چې ایټالیا څنګه دیموکراتایز شوه څنګه دیموکراتیکه شوله. په دې کتاب کې د ایټالیا په دوه طرفونو باندې شلی یو جنوب اړخ دی یو شمال اړخ دی. د دا ویلی دی چې په هغه اړخ کې د ایټالیا په هغه طرف کې چیرته چې کلتوري اړیکې د خلکو په منځ کې ډېرې وي، هغه برخې نسبت دې بلې برخې ته چېرته چې د خلکو په منځ کې کلتوري اړیکې کمې وي زر پیشرفت یې وکړ، او د پیشرفت نه علاوه ډیموکراسي هم هلته زر راله او اقتصاد یې ښه شو. اوس پوهان په دې نظریه باندې دي چې مخکې د دې نه چې یوه ټولنه هغه ټولنه چې هلته ډیموکراسي نه وي، چې هلته ډیموکراسي راشي باید د دغه ټرانزیشن چې هلته صورت نیسي په دغه کې باید د دوی کلتورونه په نظر کې ونیول شي، او هغه کلتوري لارې چارې چې دي چې هغه د ډیموکراسۍ په راتلو کې مرسته کولی شي هغه باید استعمال کړی شي. بل نظر دا و مثلا خلکو داسې فکر کېده چې دغه کومې ټولنې چې کلتوري ټولنې دي یا په کومو ټولنو کې چې کلتور غالب دی دغه ټولنې د دغه ډیموکراسۍ نه لرې ټولنې دي. حقیقت دا دی چې په زیاتره وخت داسې کېږي چې هغه ټولنې چېرته چې کلتور ډېر قوي دی په دغه ټولنو کې ځینې داسې کلتوري ارزښتونه دي چې هغه د غربي ډیموکراسۍ نه زیات ډیموکراته دي. مثلا که موږ جرګې ته وګورو، جرګه کې چې کله فیصله کېږي دا په دغه باندې کېږي، په هغه اتفاقي نظر باندې کېږي چې ټول خلک دغه ورکوي، دا ټول خلک یې مني او هغه فیصله کېږي. خو که بیا تاسو ډیموکراسۍ ته وګورئ، په ډیموکراسۍ کې په اکثریت باندې فیصله کېږي. نو د دې معنا دا ده چې جرګه د ډیموکراسۍ نه ډېره ډیموکراته ده.
ښاغلی اچول، یا په دې پښتني ټولنه کې دا طبقاتي احساس چې دا هم د اجتماعي عدالت او ډیموکراسۍ مخه نیسي، دغه طبقاتي احساس کمزوری دی. یو څوک که د قبیلې سړی یې، که هغه خان یې او که غریب یې، په ډېرو شیانو کې سره برابر یې.
بالکل،
دا هم یو
د غربي ډیموکراتۍ نه دا ډېر ډیموکرات ارزښت دی. دا تاسو چې ویل بالکل دا حقیقت دی. لکه جرګه کې تاسو وګورئ، خلک مثلا اوس خو حالت بدل شوی، خو هغه په کلتوري لحاظ جرګه کې خلک ګیر چاپېره کېني. د دې معنا دا ده چې هیڅوک نه شته دی چې هغه د نور نه په لوړ ځای باندې کېني. یعنې دا ټول خلک که غریبي که مالداری که مالکي کار شی، دا ټول خلک برابر دي او رایې یو رقم ارزښت لري. ولې په ډیموکراتیکو ټولنو کې بیا دغه رقم نه ده؟ هغه سړی چې مثلا په اوسنۍ غربي ډیموکراسي کې پیسې څوک نه لري، هغه سړی نشي کولی چې یو واک ته ورسیږي. نو ما په دغه باندې خبرې کړي چې دا کلتور څومره ارزښت لري. ما په دې باندې خبرې کړي دي چې دا کلتور چې دی، که چېرته خلک وغواړي، د نړۍ مثلا ځینې ملکونه وغواړي، یا دا غوښتل شوي دي چې کلتورونه د منځه ویسي، دا کلتور دومره قوي شی دی چې کلتور هلته دغه کړې ده، د استادګي کړې ده، نه دی درې شوی کلتور. مثلا که دغه ته وګورئ تاسو، پاکستان او هندوستان ته هغه یو سیستم لري، دغه ته وایي پنچایت ورته وایي. یعنې هلته د جرګې په شانتې یو شی دی. په پاکستان او هندوستان باندې انګریزانو 2.5-3 سوه کاله حکومت کړی دی، خو هغوی دغه پنچایت، اگر چې د دې پنچایت خلاف و دغه خلک دی، کوشش کوي چې پنچایت د منځه ویسي. پنچایت اوس هم دومره قوي دی چې تاسو هندوستان کې بله ورځ یوه پیښه شوې ده، مثلا تاسو به ته خبر وي په خبرونو کې، په هندوستان کې چې دومره قوي ډیموکراسي ده، هلته اوس هم هغه کلتوري ارزښت چې پنچایت دی موجود دی. د دې نه علاوه مثلا په مرکزي اسیا کې قرغزستان او دا ملکونه چې ویني، موږ مثلا په افغانستان کې یوه اصطلاح لرو، ټرایبل پالیټکس وته وایي. په قرغزستان کې دې ته بیا کلان پالیټکس وایي. یعنې کلان دا معنی یو خو ټرایبل دی، موږ قبیلوي سیاست لرو، هغه کلان دغه یو ګروپ دی خلک دي، دا یو نژاد خلک دي. خو بده کې به واړه واړه قومونه چي دي، دغه قبیله چي دي،
خیلونه
چي دي. نو دغه خیلونه به د یو بل سره مثلا به مختلف د وسیدلو خپل اصول لري. نو هغه سیاست ته به کلان پالیټکس وي. روسانو ډیر کوشش وکړي چې دا د منځه ویسي، خو دغه شی د منځه نه دی وړه وسملته دي، او دا ډیر مطرح دی. کله چې تلته څوک په حکومت کې راسي، نو هغه مجبور دی چې دغه کلان پالیټکس یا دغه د خیلونو سیاست په نظر کې ونیسي.
په دې کې شک نشته چې کلتور به یو ډیر اغیزمن فاکتور به وبولو، داسې فاکتور چې کله کله ورسره مقابله هم نه کیږي. خو د ځینې خلکو دا خبر هم کوي چې دنیا مخ په وړاندې روانه ده، ژوند باید بهتره سي، خلک باید ښه تعلیم وکړي، خلک باید ښه ډوډۍ وخوري، خلک باید اوږده عمرونه وکړي، خلک باید خوشحاله ژوند وکړي. او د دې لپاره د تمدن د لمن نیول پکار دي. کله چې کلتور د پرمختګ او د تمدن د لارې خنډ کیږي، نو څه به کوي؟
موږ دانش ویل چې کلتور چې دی دا ټول ښه دی. هر کلتور چې دی ښوالی لري، بدوالی لري. بدوالی باید وخت په وخت باید تعویض شي، درې شي. بل دا تاسو چې کومه خبره وکړه، دا په دې ډیولپمنټ یا پرمختګ کې دا یوه تیوري ده چې کلتور چې دی دا د پرمختګ معنی ګرځي. په کتاب کې ما په دې باندې ډېرې خبرې نه دي کلي چې کلتور موږ باید ټینګ ونیسو که پرېږدو. ما یوازې په دې باندې خبرې کلي چې کلتور چې دی دا مهم شی دی، او باید په ځینې ځایونو کې باید په نظر کې ونیول شي. مثلا که یو ځای کې ته غواړې چې یو بدلون راولې، ته باید ورو ورو راولې. که ته کلتور په نظر کې نیسې، ته مجبور یې چې ورو ورو بدلون راولې. خو که ته کلتور په نظر کې نه نیسې، بیا ته یو دم راولې، چې یو دم یې راولې، هغه باید ډېر زیات مشکل را پیدا کوي. نو زه په دې باندې خبرې خبرې کوم، په تاثیر خبرې کوم، په دې ښه والی او په بدوالي باندې ډېرې خبرې نه کوم. بیا دا ستاسو هغه اولنی سوال ته بېرته راځمه چې تاسو وویل چې دغه ولې ما دلته د پښتنو په کلتور باندې خبرې کړي دي او دا مې په انګریزۍ باندې لیکلي دي. اصلي خبره دا ده اوس پښتنو سره په تاریخي لحاظ باندې د پښتنو په باره کې ځینې لیکوالانو په هندوستان او پاکستان کې تېروتنې کړي دي. مثلا پښتانه داسې معرفي شوي دي چې دوی مثلا هغه وخت کې چې دوی په هندوستان باندې حکومت کاوه یا یې حملې کولې نو دوی داسې معرفي شوي چې یرغلګرو. خو حقیقت دا ده چې هغه وخت کې پښتانه په داسې یو حالت کې وو چې یا په ټوله کې افغانان په داسې حالت کې وو چې یو طرف ته ایران باج اخیسته او بل طرف ته مغولو باج اخیسته. نو دوی مجبور وو چې دغسې یو حرکت وکړي لکه څنګه چې احمدشاه بابا دغه حرکت وکړ. په دې د هندوستان او د پاکستان په کتابونو کې اوس هم په تاریخ په کتابونو کې دا په دې خاطر باندې پښتانه دغه رقم معرفي کېږي چې پښتانه کریډیټ وانخلي. زه فکر کوم دا د تېروتنې نه یوه غټه خبره ده، دا قصدي دا کار کېږي، دا یو سیاسي مشکل دی،
دا خو یو تاریخي او سیاسي مسله ده. دا ستاسو له کتاب سره تعلق
څه دی؟ زما د کتاب سره تعلق دا چې ما د پښتنو په رواجونو مې خبرې کړې دي او رواج چې دی د کلتور یوه برخه ده. موږ یوازې رواج ته کلتور نه شو ویلی، خو د کلتور د پیژندلو لپاره مجبور یې ته چې رواج وپېژنې. کله چې ته رواجونه وپېژنې ته بیا کلتور په اسانۍ پېژندلی شي. مثلا ما په دې باندې خبرې کړې دي چې پښتانه د خپل وطن سره مینه لري یا د خپلې خاورې سره مینه لري، او که چېرته په دې باندې څوک یرغل کوي دوی مجبور دي چې ځان نه دفاع وکړي. نو په دغه طریقه باندې ما دله یو ارتباط ورکړی دی چې په هغه وخت کې دوی په دغه یو مشکل حالت کې وو او دوی مجبور وو چې د ځان نه دفاع وکړي. د ځان نه دفاع په خاطر باندې دوی مجبور شوي چې په هندوستان باندې یا په دغه سیمو باندې حمله وکړي. نو دغه هغه رواج مې دلته د دې هغه تاریخ سره دغسې یو تړلی دی. البته زما کتاب چې دی د غربي لوستونکو دپاره دی، افغانانو ته کېدی شي دا خبرې کومې چې ما لیکلي دا ډېرې عامې دي او همدا علت دی چې ما کتاب په انګریزۍ باندې لیکلی دی. مثلا ما دا لیکلي دي چې د پښتنو په کلتور کې د لانجو د هواري میکانیزمونه، مثلا په هغه کې ما ننواتې باندې خبرې کړي دي، هغه کې ما مثلا په جرګې باندې خبرې کړي دي او دغسې نورو شیانو باندې مې خبرې کړي دي. نو یوازې نه دا چې دغه د سوې تفاهماتو د منځه وړلو کوشش مې کړی، بلکې د دې کوشش مې هم کړی دی چې که چېرته څوک غواړي چې د پښتنو سره د ټولنې سره سروکار ولري او هغه د ټولنې سره نابلده، هغه باید دا شی نه وپېژني چې موږ د دې برعلاوه چې موږ رسمي قوانین لرو، موږ دغسې غیر رسمي اصول هم لرو چې هغه باید په نظر کې ونیول شي.
ښاغلی ارچبال، ځینې خلک په دې نظر هم دي چې په تیرو څلورو لسیزو کې جګړو دغه افغاني ټولنه ډیره زیاته بدله کړې ده. مهاجرتونو، تبلیغاتو، نویو نظریو، اقتصادي تغیراتو، سیاسي تغیراتو د ټولنې کې دومره یو عظیم تغییر راوستی دی چې هغه د پښتني کلچر سي کوم ارزښونه وو هغه اوس په خپل حال نه دی پاتې. اوس باید یو بل څه ووایو، په دې باره کې تاسو څه وایست؟
بالکل، د دې نه انکار نشي کېدلی چې جګړې چې دي دا په کلتور باندې ژورې اغېزې لري او دا نوې خبره نه، دا ډېره زړه خبره ده. مثلا په د قرآن شریف کې چې د سلیمان علیه السلام او د بلقیس قصه ده، هلته چې کله بلقیس خبرېږي چې دلته یو بل باچان دی چې د هغه نوم سلیمان علیه السلام دی، نو بلقیس د خپلو قومندانانو سره مشوره کوي چې څنګه جنګ وسه کوو. هغه ورته وایي چې و موږ جنګ ته تیار یو. بلقیس ورته وایي چې جنګ چې دی دا تباهي رامنځته کوي او د ټولنې معزز خلک چې دی غزلیله کوي. یو دا په قرآن شریف کې آیات هم دی، دا ترجمه ده چې جنگ د ټولنې معزز خلک چې دی د خواري. همدغه تقریبا کلتور باندې د جګړو تاثیر دی.
ښاغلی ارچبال، یو وخت ملوستي و البته وایي د ساينس نظر او د اجتماعي علومو په نظر کې یو فرق دی. په ساينس کې په ماده باندې بحث کیږي او هلته د علت او معلول رابطه معمولا او اکثره وخت یو اړخیزه وي. زه راولاړی شمه یو کور دی دا ډنګوم، دا دیوالونه دي، دا یوه ماده ده او زه ډنګوم. یو اړخیزه فیصله وه، دوه اړخیزه رابطه نه وه، یو اړخیزه رابطه وه. خو په اجتماعي علومو کې به قصه داسې نه ده. که زه وغواړم خپل خبره په تاسې ومنمه، نو تر هغه له مخه باید د تاسو د ډیرو خبرو منلو ته هم تیار سم. داسې نه کیږي چې زه وایم او تاسې به منئ، بلکې څه به درکوم څه به راکوي.
بالکل،
رابطه به دواړخي سي. یو څه اثر به در باندې غورځوم او یو څه اثر به را باندې غورځي. دلته علت او معلول دیو بل ځای هم نیسي. هر علت په عین حال کې معلول هم دی په اجتماعي رابطه کې، او هر معلول په عین حال کې علت هم دی. خو دی بې ځانه ماده په دنیا کې هلته بیا دا رابطه ممکن یې وړخي سي. که دغه تیوري ته وګورو، هم دا ویلی سو چې له یو کلتور سره چلند یو وړخیز نسی کېدی. که غواړې په یو ټولنه کې یو تغییر راولې، نو ټولنه یو کلتور لري، نو ته بیا کلتور پیژنې، له کلتور نه به څه را اخلې او هغه کلتور ته به بیا څه ورکوې. دغسې یو څه ویلی شو؟
بالکل. زما د کتاب د لیکلو فلسفه هم دا ده چې کتاب په دې خاطر باندې لیکل شوی دی، په انګریزي باندې لیکل شوی دی، غربي لوستونکو دپاره چې د پښتنو کلتور ورته معرفي شوی دی، او هدف دا دی چې هغو ته په رمز کې ویل شوي دي که تاسو غواړئ چې دې خلکو سره تعامل وکړئ، کار وسه وکړئ، نو په زیاده دی چې قصه یو طرفه ای، دا خلک مو پیژنئ او هغه شیونه چې د دې په کلتور کې تاسو ښه ګڼئ هغه ترې واخلئ، او د دې خلکو سره په دې طریقه باندې کار کیږي، یو طرفه کار د دې سره نه کیږي. زما د کتاب فلسفه دا تاسو چې څه ویل همدغه.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اورئ.
اوس د یو حکایت دا اورېدو بلنه درکوو چې وشما رشیدی لولي.
صبر. نجلۍ د امتحان پارچه ښه نه وه حل کړې او کور ته د راستنېدو په وخت د یوې بلې نجلۍ په پښه ورختلې وه او هغې ورته ویلي وه ته خو بیخي لیونه یې. دا چې کور ته راغله مور ته یې د غبرګو ترخو پیښو کیسه وکړه. مور یې په پخلنځي کې لګیا وه چې کیک پاخه کړي. لور ته یې وویل څنګه زما د لاس کیک ته خوښېږي؟ لور یې ورته وویل بیخي ډیر، او نن خو بیا ښه وږې هم یم. مور یې غوړو ته اشاره وکړه، ورنه ویې غوښتل دا غوړي وڅښه. لور یې وویل زړه مې پرې ډکېږي. مور یې خامهګیو ته چې هغه یې هم د کیک د پخولو لپاره راوړي وې لاس ونیو. د هغو د خوړلو یې ورته وویل. لور یې وویل د اومو هګیو خو له بویه لا ورټ کوم. هله بیا مور ورته وویل څنګه وړه خورې؟ او لور په قهر ځواب ورکړ مورې تا عجیبې خبرې کوې، وړه به هم چا خوړل؟ مورې ورته وویل غوړې اومې هګۍ یا وړکه یوازې وي نه یې خورې، او بلکې ورټ ورنه کوې، مګر که سره یو ځای شي او کیک شي بیا یې په خوند خوند خوري. د ژوند تجربې همدغسې وګڼه چې هر یوې ته یوازې یوازې ګورې، ممکن خوابه دې او مایوسه دې کړي، خو دغه تجربې د وخت په دې کې سره یو ځای کیږي او پخېږي، او ستا د شخصیت د ودې خوندور او ګټور خواړه ورنه جوړېږي.
د پښتنو په تاریخ کې او بلکې د هند براسمګي په تاریخ کې ډیرو لږو کسانو د عبدالغفار خان غوندې مهم نقش لرلی دی. عبدالغفار خان څوک و، څه یې وکړل او په کومه لاره روان و؟ د بشر د فکر او فرهنګ د سرلارو د خپرونې د دې اونۍ په بحث کې استاد نجیب منلی دغو پښتنو ته ځوابونه ورکوي.
خان عبدالغفار خان چې په باچا خان هم مشهور دی، په فخر افغان هم مشهور دی، په کال 1390 کې یعنی لنن یو سلو دیارلس کاله مخکې په اتمانځو کې زیږیدلی دی. پلار یې بارام خان د سیمې یو ډیر لوی خان و. د وکړی شول چې په کوچنیتوب کې د هغه وخت یو ډیر ښه ښوونځي ته چې د ایډواردز مشن ښوونځی و لاړ شي.
چې دا پیغه وخت کې خصوصا په دې سیمه کې ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شو، عصري مکتب ته
ډیر لږ کسان مکتب ته تللی شول، ډیر لږ کسان عصري مکتب ته تلل، او تر هغو هم ډیر لږ کسان کولی شول چې داسې یو مکتب ته لاړ شي چې هغه د یو حیثیت او د یو نوم خاوند وي. نو دی د ایډواردز مشن مکتب کې داخل شو، تر لسم صنف پورې دا مکتب وای چې لسم صنف دغه وخت کې د مکتب وروستی صنف و. دته په دغه وخت کې له یوې خوا د برطانوي هند حکومت د یو کمیشن پیشنهاد وکړ، یو منصب ورکاوه په ګایډز نظامی ډله کې چې هغه د پښتنو ملیشو یو ټولګی و، او په هغه وخت کې د ډیر شهرت خاوند و. خو غفار خان دا ونه مانه، ځکه چې دی پوهېده چې که په برطانوي هند کې یو افسر هم شي بیا به هم پښتون افسر یا هندی افسر د دویمې درجې کس ګڼل کیږي. د مکتب د مشرانو لخوا ورته زمینه مساعده شول چې دی لاړ شي انګلستان ته او هلته لوړې زده کړې وکړي. د ده ورور مشر ورور یې په انګلستان کې زده کړې کولې،
ډاکټر خان صاحب
په نام چې مشهور دی، هغه په انګلستان کې زده کړې کولې. نو ده ته هم دا زمینه مساعده شوه چې دی انګلستان ته لاړ شي، خو په هغه وخت کې د دوی مور مخالفت وکړه او داسې ویل چې زما یو زوی خو په لندن کې ورک دی، بل نه ورکوم. نو غفار خان مجبور شو چې د مور په خاطر باندې په کلی کې پاتې شي او د پلار په ځمکو باندې خپل کار ته دوام ورکړي. خدای با احساس ځوان او په شل کلنۍ کې 1910 کال کې د پښتونخوا لومړی آزاد ښوونځی جوړ کړ چې په یو مسجد کې د ښوونځي ځای درلود درس ورکاوه.
استاد منلی ویلی سو چې دا زموږ په علاقه کې په افغاني خاورو کې یا په پښتني خاورو کې دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی ویلی سو؟
دا ویلی شو دا لومړنی عصري شخصي مکتب دی او دغه مکتب ډیر زر شهرت ومنده ډیر زر مشهور شو. خپل غفار خان هم په دغه وخت کې په کافي اندازه شهرت پیدا کړی و او ټولو مطرحو مترقي حلقو دته بلنې ورکولې او کوشکاو چې د ځان سره کې 1915 کال کې 1915-1913 ترمنځ چې د 15 کلن دی د شروع کې د پښتونخوا په کلو باندې ګرځي او د درې کالو په ترڅ کې 1500 بیل کلی دی ګوري چې د همدغه سفرونو په محل دته د باچا خان لقب ورکړ شو. د دغه سفرونه د پښتنو د ویښولو لپاره یو ډیر مهم حرکت و. باچا خان د مترقي او ازادي غوښتونکي نهضت سره اړیکې لري او ورسره علاقه لري او دا کلو ته چې سفرونه کوي او ځي او خلکو سره ګوري دا هم د همدې په خاطر چې د ازادۍ لپاره یو څه کار کړی. په شخصي ژوند کې باچا خان په 1912 کال کې لومړی ځل واده کوي. د هغې واده نه دی درې اولادونه لري. مشر زوی غنی خان دی چې 1913 کې زیږیدلی دی. ورپسې ولی خان او یوه خور یې سردارو. د دوی مور یعنی د باچا خان لومړی میرمن 1913 کال کې هغه وخت چې په پښتونخوا کې د انفلوئنزا یا زکام مرض سری شوی و په هغه وخت کې دا له منځه ځي او 1920 کال کې غفار خان دویم ځل واده کوي چې د دویم ځل واده نه دوه اولادونه لري. یوه لور چې میرتاج نومیږي او یو زوی چې عبدالعلي نومیږي. میرمن هم په 1916 کال کې په یو حادثه کې د زینون الویک په ځای کې په حق رسیږي. نو دغه وروسته بیا د آزاد پاتې شوی دی. د کور ژوند یې د بچو مسؤلیت هغه د کور خلکو ته پرېښی دی او په خپله یې په سیاسي مبارزه کې خپل ټول وخت تیر کړی دی. په 1920 کال کې دی د هندوستان د خلافت د تحریک د یوې ډلې د مشر په حیث باندې راځي کابل ته. څو زره پښتانه مبارزین کابل ته راځي او دلته د وخت د پاچا سره ګوري. د افغانستان د استقلال حمایت کوي او په دغه وخت کې امان الله خان دته د فخر افغان لقب هم ورکوي.
استاد منل خلافت تحریک خو د عثماني ترکیه په حمایت کې جوړ شوی و. چون په لومړي نړیوال جنگ کې عثماني ترکیه د انګریزانو په خلاف ودرېدا او ماته شوه نو بیا مسلمانانو خصوصا له دې سره دلچسپي لرله چې عثماني ترکیه حمایت وکړي د انګریزانو په مقابل کې. منظور دغه څه وشي دی؟
یوازې د عثماني ترکیه حمایت نه و. په دغه وخت کې په اسلامي نړۍ کې ځوانان ویښ ځوانان هغه ځوانان چې د ازادۍ سره مینه لري دوی د یو سیاسي موډل د پلاټه کې دي او د خلافت د بیا احیا حرکت و. طبعا په هغه وخت کې د خلافت لپاره تر ټولو غوره کاندیدان د عثماني امپراتورۍ کورنۍ و چې ډېر وخت نه کېده چې د انګریزي استعمار په مقابل کې ماته شوې وه. او د خلافت د حرکت د یوې څانګې په حیث باندې غفار خان او ملګري کابل ته راغلل. دلته د افغانستان د حکومت سره وکتل او د کابل د سفر نه چې بیرته لاړل نو غفار خان په پښتونخوا کې د انجمن اصلاح افغانه په نام باندې یوه ټولنه جوړه کړله چې د دې هدف د پښتنو لپاره د تعلیم زمینه مساعدول، د پښتنو تشویق د تعلیم په لار کې او همداراز د پښتنو د ناوړه دودونو سره مبارزه وه.
استاد منل دغه کله چې انګریزان راغلل هند ته د دې مسلمانانو عکس العمل کوینه درې قسمه یي. یو شمېر مسلمانان وایي چې نه له انګریز سره همکاري پکار ده او نه د دې تمدن منل پکار دي. مثلا داسې فتواګانې هم شته چې یو مسلمان ته نشای چې پریډ کې سپور شي یا مسلمان د لاسپیکر نه استعمالوي یا د رادیو نه استعمالوي. دا چې تمدن هم له غرب سره له انګریز سره راغلی و نو له تمدن سره مخالفت کوو. په دې باندې بیا نیوکه وسوه چې مسلمانان یې په لوی لاس ډېر وروسته پاته وساتل او د مسلمانانو د تاوان باعث وګرځېدو. دغه څه فکر یو بل حرکت و. بیا د سر سید احمد خان دوکوو یوی بیا د انګریز ساینس اخیست د انګریز تمدن اخیست او همکاري له انګریز دولت سره کوله. او فکر کوي چې مسلمانان ورسی شي او تعلیم یافته شي نو په خپل به انګریزانو برلاسي شي. خو د بادشاه خان حرکت یو دریم قسم حرکت ګڼلای شو، یعنی ټولنه تمدن ته سوقوله خو په عین حال کې له انګریزانو سره همکاري هم نه کوله. دغه څه تبصره کولای شو؟
دا تبصره بيخي په ذات تبصره ده، او دغه حرکت تشخص هم همدغه کې دی چې ټولنه د ټولنې ستونزې څېړي او په خپل د ټولنې په متن کې دغه لپاره جواب پیدا کوي. علم ته ضرورت دی، د علم لپاره مکتبونه جوړي، دودونه د پرمختګ خنډ کیږي، د دودونو په مقابل کې تبلیغات کوي او نوې مفکورې خوري، د خلکو ترمنځ ترپګنۍ دي، د ترپګنۍ په مقابل کې دوی یو نوې لار منځته کوي. نو په خپل په ټولنه کې د ټولنې په متن کې دوی غواړي چې د ټولنې د ستونزو لپاره د حل لارې پیدا کړي.
دوی غواړي چې ټولنه دومره پیاوړي کړي او دومره پرمختللي کړي چې انګریز ته له احتیاج ووځي،
د انګریز له احتیاج ووځي او خپل ځان باندې متکی شي. انجمن اسلامی افغانا خپل نقش په کافی اندازه لوبولی دی. 1920 کال کې غفر خان بیا یو دویم سیاسي حرکت چې د پښتانه ځوانانو سره پکې منسجم کړی وو، د پښتون جرګه په نام باندې جوړ ک. په همدغه کال دی بیا حج ته لاړ او کله چې دا جبیر تر وګرځید، د پښتون په نام باندې یو مجله هم چې ټوله په پښتو ژبه وه راوېستله او خپره یې کړله. په 1928 کال کې د دختۍ خدمتګارانو ډله جوړه کړله او د دختۍ خدمتګارانو نهضت ډیر زر د هند د کانګرس سره یو ځای شو. په 1930 کې غفر خان ته د هند د کانګرس د ریاست پیشنهاد هم وشو، مګر غفر خان د ریاست ونه مانه او ویل ته دا چې د غختل چې د خلکو سره نږدې پاتې شي، فکر کاوه چې ریاست ته ورسیږي نو د خلکو نه بلل شي. په 1930 کال کې غفر خان د باندې یو څه موده تیر کړل او په دغه وخت کې د مالګې د پاتون په نام باندې یو پاتون په هندستان کې راځي چې په وخت کې په مالګا باندې ټاکسونه لګیدل او د ګاندی په مشرۍ باندې یو حرکت رامنځته شو چې خلک تشویق کول چې په خپل لاړ شي او د بهر نه مالګا راوړي، چې دا د انګریزي قانون خلاف یو کار وو. او د دې په مقابل کې انګریزان ډیر شدید عکس العمل وښود، د حرکت یې ډیر په شدید ډول وځاپه. غفر خان هم په دې جریان کې بندي شو او د همدې حرکت په جریان کې بیا د پیښور په قصه خوانی کې انګریزانو ډزې وکړلې چې شاوخوا دوه نیم سو کسان پکې مړه شول. خو دغلته د غفر خان د عدم تشدد نظریه خپل زور هم ښکاره کړ. غفر خان چې کله خدای خدمتګار نهضت بنسټ کې خوده، نو خپل خلکو ته ویل چې زه تاسو ته داسې یو وسله درکوم چې هغه د پیغمبرانو وسله ده، او د پیغمبرانو وسله هغه وسله ده چې ظالم به د ظلم نه منع کوي مګر په زور نه، په مینه او په پوهه. نو دغه وسله دومره موثره شوله چې د انګریز عسکرو کله چې ورته امر وشو چې په کیسخوانی کې په پښتنو مظاهره چانو باندې ډزې وکړي، یو شمېر ډزې وکړلې مګر دوه پلټنه عسکر وو چې ډزې ونه کړلې، د ډزو نه امتناع وکړله او په همدې جرم باندې بیا دغه کسان حتی په ډیرو شدید جزاګانو محکوم هم شول. یعنی د غفر خان بې وسلې ورتګ د عسکرو مخې ته، د عسکرو چې وسلې ورسره وي اغه مورال دومره ضعیفه ک چې دوه پلټنو نافرمانی وکړه، او دا واقعا هغه وسله و چې د پیغمبرانو وسله و او غفر خان خپل خلکو ته ورکړی و. غفر خان د هند کانګرس سره او د ګاندیجی سره ډیر نږدې اړیکې درلودلې او د ګاندیجی ملګری هم و، او غفر خان د کانګرس یو ډیر مهم غړی و. په 1930 کال کې کانګرس د هند ازادۍ په اړه د جنگ په مقابل کې یو نامشخص غوندي سیاست غوړه ک
د دوم جهانی جنگ
چې د شروع کېدلو په حالت کې و، د سیو دریز غوړه ک چې په دقیق ډول نه معلومېدل چې په جنگ کې برخه اخلي کنه یا اخلي. نو غفر خان په دغه وخت کې د اعتراض په ډول باندې په کانګرس کې خبر غړي توپ په تعلیق کې راوسته وې زنداو
وختو کې د دې اعتراض په څو
د کانګرس سیاست د جنگ په لوي سیاست و او غفر خان د جنگ په لوي نه غوښتله. نو کله چې کانګرس په دویم جهانی جنگ کې د بی طرفي سیاست غوړه کاو د انګلیزانو سره یو ځای کېدل و نه منل، نو بیا بیرته غفر خان کانګرس ته ورغی. په 1930 کال کې چې د هندستان د ازادۍ خبرې پیل شوې او د هندستان د تجزیه خبرې د جناب موجودیت کې رامنځته شوې وي، پاچا خان د هند یووالي طرفدار پاتې شو. خو هغه سيناريو چې د انګلیزانو په لمس په مشري باندې جوړه شوې و او غوښتل چې په هر ډول چې د هند مسلمانان د یو چترلند سره ټول کی، دا سيناريو په اساس کله چې په پښتني سیمو کې ریفرندم وشو نو سره د چې بچا خان تحریم ک، مګر یو سختگی لویه جرګه راغونډه شوله او هغې د ریفرندم ملاتړ وکړ او خلکو هم ډیر کم مګر بیا هم برخه پکې واخیستله. دغه ریفرندم کې صوبه سرحد کې 50.1% فکر کوم چې حق اکثریت و چې د پاکستان جوړېدل ومنل، پاکستان سره یو ځای کېدل ومنل. نو که چیرې سړی هغه کسان چې په ریفرندم کې برخه نه واخیستې هغه هم ورسره یو ځای کې، نو دغه تصمیم چې د پاکستان د منلو په پښتونخوا کې په صوبه سرحد کې نیول شوی دی، شاید چې د خلکو د 25% نه کم پکې دخیل وو. غفار خان بیا هم دغه تصمیم د یو سیاسي واقعبین مبارز په حیث باندې ومانه او په 1974 کال کې د پاکستان سره د وفاداری لوړه وکړه. خو سره له دې هم د پاکستان نوی حکومت غفار خان ته د شک په سترګه کتل او په 1974 کال کې د بندي شو، بیا نظر بند وو. تر 1975 کال پورې دی په دغه حالت کې پاتې وو. په 1975 کال کې چې کله د پاکستان حکومت د یو یونټ نظریه رامنځته کړله،
یعنی غوښتل چې صوبې لمنځه یوسي، فیډریشن ختم کړي،
غوښتل چې فیډریشن ختم کړي، صوبې لمنځه یوسي، ټول پاکستان د یو چتر لاندې راولي او د مغربي پاکستان په نام باندې یو واحده کتله جوړه کی. دلته پاکستان د مخالفت وکاو، باچا خان د مخالفت وک او زندان ته ولېګل شو. خو په همدغه جریاناتو کې په 1955 کال کې کله چې خان صاحب ووژل شو،
د دې ورور مشر ورور
چې صوبای وزیر وو، هغه ووژل شو. بیا دته د وزارت پیشنهاد د پاکستان د حکومت لخوا وشو،
یعنی د اعلی وزارت،
د اعلی وزارت پاچا خان بیا هم بندي وو. د 1955 تقریبا څلور شپږم پورې بیا په بند کې وو. په 1922 کال کې دته د امنیسټي انټرنیشنل لخوا د کال د سیاسي بندي لقب ورکړ شو، او امنیسټي انټرنیشنل په خپل څرګندونه کې داسې ویل چې غفار خان د ټولو هغو بندیانو چې په جهان کې شته او د خپل ازادۍ او د خپل سیاسي فعالیت په خاطر بندیان دي، د هغوی استازیتوب کوي. په 1935 کال کې په زندان کې مریض شو او بیا ورته اجازه ورکړل شوه چې د تداوی لپاره انګلستان ته لاړ شي. انګلستان ته لاړ او دغې نه وروسته بیا ډاکټران ورته سپارښتنه وکړه چې امریکا ته لاړ شي. خو دغه سفر نور څه بیا د بیت پاکستان ته لاړ نه شو او راغې په کابل کې، او زموږ د پهند کې هم د تعبید په حالت کې وو. بیا په 1922 کال کې بیرته لاړ او د پښتونخوا د حکومت مشر بیا د غفار خان سره تړلو سازمانونو وګټله. نو بیرته هلته ورغې، مګر ډېر زر د بوټو حکومت د یو ور بیا باندې ک
استاد منله. په افغانستان کې چې د څوک لپاتو د ظاهر شاه د دیموکراسي دورانو په هغه وخت کې بم د افغانستان کې په ولایتونو ولسوالیو باندې ګرځیدو، د روجده سفرونه به کول او د عدم تشدد او د نرمۍ او د ملي وحدت دغه خبرې به کول. یعنی افغانستان کې هم د قرار ناس نو،
افغانستان کې قرار ناس نو، خپل فعالیت دوام ورکوه او ډیر موثر هم و. د خصوصا د ملي وحدت په برخه کې د غفار خان نقش فکر کوم چې دایرولو نه دی. په افغانستان
د په بیان کې دا خبره اوس ډیره مشهوره وه، د ویل چې زه فرانسې ته لاړم، له هر چا نه چې به مې تپوس کوی غو ویل چې زه فرانسویم، چې امریکې ته لاړم چې له هر چا به مې تپوس کوی غو ویل چې امریکایم، خو په افغانستان کې چې تپوس کوم یو راته وایي چې زه پښتون یم، یو راته وایي چې زه تاجک یم، یو راته وایي چې زه ازبک یم. دا خبره به د په هر ولسوالي، په هر کلي او په هر ولایت کې کوله. ګومان کوم دا په هغه وخت کې په افغانستان کې یو ډیر مهم مشکل ته د پام سوی وو. تر افغان سیاستوالو شاید د دې اول ور پام سوی که څنګه؟
شاید افغان سیاستوال نه اول نه، ځکه چې نور هم دغه فعالیتونه کړي وو. چپی نه حضرتونه هم په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو. نو وی خو زلمیانو په دې برخه کې په کافی اندازه کار کړی وو. د وطن ګوند او د نورو ګوندونو په افغانستان کې ډیر کار کړی وو د ملي وحدت لپاره او د مدرنیزم لپاره. مګر غفار خان خپل ځای درلود، او د غفار خان دغه سفرونه چې د افغانستان ګوټ ګوټ ته سفرونه وکړل، شمالي ولایتونو ته لاړ، په خپل مرکز کې، په جنوبي ولایتونو کې، شرقي ولایتونو کې، د ډیر وګرځید او ډیر خلکو سره خبرې وکړلې. د دې دریز د یو افغان سیاستوال او د یو افغان حکومتي چارواکي دریز نه و، د دې دریز د ټولنې د سپینګيري دریز و، او په دې خاطر فکر کوم چې د خلکو په ژوند باندې ډیر زیات اثر خانده.
په 1922 کال کې،
1922 کال کې بیرته پاکستان ته لاړ، او په 1923 کال کې یعنی ډیر زر یو ور بیا باندې شو. د باندې توبې راته مداو چې د ویلو چې د بوټو حکومت تر ټولو هغه دیکتاتوري چې دی پیژن نه وړ دیکتاتوري ده. په 1943 کال کې چې دی بیا هم په کور نظر بند و، د نوبل کمیټې د نوبل جایزې لپاره غوره کړ. مګر په هغه وخت کې چې د افغانستان جنگ روان و، په هغه وخت کې چې د شوروي او امریکا ترمنځ سړه جګړه ډیره توده وه، نو په دغه ځای کې د هغه سیاستونه چې د امریکا د سیاستونو سره په ټکر کې وو په غرب کې ډیر نه حمایه کېدل، او په همدې خاطر باندې غفار خان ته د نوبل جایزه ورنکړل شوه. بلاخره غفار خان په 1938 کال کې د جنوري په 6 یا د شپږ شپېتم کال د دلوې په اوله باندې په پېښور کې په حق ورسېده. جنازه یې 200,000 کسانو بدرګه کړله، او د 200 سرسمې په جلال آباد کې خاورو ته وسپارله.